شن به د خبرګولي څلورمه د مې 25مه د ازادي رړو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رړو د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم خبري شي. روانه خبرونه زه احمد چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخ ته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې د نیم ساعت په مخه ده، وړاندې مو په هرات، غور او غزنی ولایتونو کې د سیلونو له امله لا اوښتو ځان یو مالی زیانونو خبرو. خو لومړی خبرونه، د کابل د پرونی چاودنې د وشل شویو شمیر دریو ته رسیدلی او شل تنه نور ټپیان دي. د افغانستان حکومت د جام د لرغوني منار د ژغورلو هڅې پیل کړي او د امریکا متحده ایالاتونو منځنی ختیځ ته 1.5 نوي پوځیان استوي. د خبرونو تفصیل، په کابل کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر لوړ شوی دی. د نوی راپورونو پر اساس په تقوا جماعت کې په پرونی چاودنې کې درې تنه وژل شوي او شل تنه زخمیان دي. د کابل د نهمې ناحیې یو پولیس جان اغا اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي چې چاودیدونکي مواد شی په هغه مایکروفون کې ځای پر ځای شوي وو چې د جماعت ملا به اذان کوه او خطبه به یې ویله. د حملې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی. خو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې د ابتدایي معلوماتو له مخې ویلی شي چې حمله وسلوالو طالبانو کړې ده. په دې برید کې د تقوا جماعت امام مولوي سمیع الله ریحان هم ووژل شو. حمله د ژورې اوبخښۍ د روژې په 19مه د جمعې د لمانځه په وخت کې وشوه. په افغانستان کې پرون 15 رومانیایي عسکر د ماین په چاودنه کې زخمیان شوي دي. د رومانیا دفاع وزارت ویلي چې عسکر ویل امریکایي پوځیانو سره یو ځای ګزمه کوله. چاودنه د غرمې په 12:30 بجو شوې، خو دقیق ځای نه دی ښودل شوی. زخمیان په هلیکوپټرو کې په کندهار کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډې روغتون ته انتقال شوي او صحت یې ښه دی. د رومانیا عسکر په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې تر په ماموریت کې خدمت کوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د جام د تاریخي څلی د ژغورلو لپاره هڅې کوي. په غور کې د سخت باران له امله په ډېرو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي. د غور د شهرک ولسوالۍ د جام سیمه هم سیلونو لاندې کړې ده. د ازادي راډیو خبریال د سیمه ییزو چارواکو په حواله وایي چې د سیل اوبه د جام تر څلی رسیدلې او دا لرغونی اثر د ړنګېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د غور والی غلام ناصر خازي ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور هم هدایت دادن که از هر مثلا امکانی که هست
دیوی شاغلی ولسمشر هم لارښوونه کړې چې له هر ډول هلې ځلې دې وشي او دا منار دې له ړنګېدو وژغورل شي. خو د خاصې په وینا سیل خامې لارې خرابې کړې دي او د مرستو د رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړې دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د جام د څلي شاوخوا ته د سیل د اوبو لاره بنده شوې ده. د جام منار په هغه ځای کې ودان شوی دی چې د جام سیند د هری رود له مس سیند سره یو ځای کیږي. دا منار په 12مه میلادي پیړۍ کې جوړ شوی دی چې 15 متره لوړ دی. افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. دا د دواړو لوبډلو دوستانه لوبه وه چې د انګلستان په براسټل ښار کې وشوه. په چې د پاکستان په ګټه وخته و افغانستان ته 233 منډې هدف وټاکه. راشد خان او دولت صدران دواړو 2 وکټې واخیستې او محمد نبی 3 وکټې واخیستې. د بیټنګ په برخه کې حضرت الله ځاځي 9 منډې وکړې، حشمت الله شهیدی 4 منډې وکړې او افغانستان به د راتلونکي دوشنبې پورس د نړیوال جام د تیاریو په لړ کې له انګلستان سره ورته دوستانه تمریناتي لوبه وکړي. ټاکل شوی چې د می په 13مه په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ پیل شي. د امریکا متحده ایالات په منځني ختیځ ته 1500 عسكر واستوي. متحده ایالات غواړي چې له ایران سره پروان کړکیچ کې په منځني ختیځ کې خپل ځواکونه پیاوړي کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې اضافي ځواکونه به تر ډېره حده په ټوله سیمه کې د ساتندویانو رول لوبوي. ټرمپ وویل موږ غواړو چې منځنی ختیځ مسؤون وي. هغه دا وینا په داسې وخت کې چې جاپان ته روان وکړې ده. ډونالډ ټرمپ وویل زموږ ډېر تکړه وګړي منځني ختیځ ته روان دي، نور به ګورو چې څه کیږي. په میلیونونو کسان په اروپا کې د اروپایي پارلمان د غړیو د انتخابېدو لپاره رای ورکوي. دا ټاکنې تېر اونۍ پیل شوې. پرون د آیرلند او چک جمهوریت خلکو رای ورکړې. د اروپا په 3 نورو هیوادو کې به خلک نن رای ورکړي او پاتې به سبا په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. البته دا انتخابات ادامه لري. د دې انتخاباتو له ابتدایي نتیجو څخه داسې ښکاري چې د پیشګویانو برعکس شي اړخي ګوندونه مخکې نه دي. شاوخوا 400 کسان د رای ورکولو له شرایطو 400 میلیونه کسان د رای ورکولو له شرایطو سره برابر دي، تر څو د اروپایي پارلمان لپاره 251 کسان انتخاب کړي. لومړی رسمي نتیجې به د مې په 16 هغه وخت اعلان شي چې د اروپایي ټولنې په ټولو 28 غړو هیوادو کې دا ټاکنې بشپړې شوې وي. دا و خبرونه. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبري مجله کې به وړاندې واورئ چې په غور، هرات او غزنی کې سیلونو تر شلو ډیر افغانان وشلي. د امریکا ولسمشر د امریکایي طالب زنداني پر خوش کېدو خپګان څرګند کړی. نړیوالو چاپي خبرونو د پیژندل شوي مولوي ریحان پر مړینه لیکنې کړې دي. او د افغانستان د کرکټ د بریا په اړه چې د پاکستان پر ضد پرون لوبه وګټله په دې خبرونه کې اورېدلی شئ. او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
دا نو مو په دې لاس باندې کړی و، موږ په هغه وخت کې مین وو، په یو چا باندې مین وو، بیا د درد څخه مو دا نوم نوشته کړی په ستونو باندې په خالو باندې.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سیلونو له امله د مړو شویو شمېر 21 ته لوړ شوی دی. ویل کیږي چې د خلکو کرهنیزې ځمکې، پلونه او کورونه د سیل له امله تخریب شوي او ډیر خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان حکومت وایي چې د سیلونو نوې څپې په غور، هرات او غزنی کې زیات تلفات راوړي او کورونه یې تخریب کړي چې له امله خلک بې کوره شوي دي. نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د غور د پساوند ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر براتی وایي د خلکو کورونه رمې او کروندې سیل وړي دي. هغه ازادي راډیو ته له غوره ټلیفون کړی و چې حکومت خبر کړي.
یک به نام ملا اصغر یک خانه تخریب شده که معلوم نیست که تو کس زنده بور شده یکنه همه وزیر
دلتا بیخی زیاد تاوان رسیده لیده ده. ملا اصغر پنوم ده وسری کور سیل وره چی اصلا نده معلومه چی چوک بای جوندی هم پاتوی کنه. چاروی زمکی او کورونا لمنز و لاره لطفاً حکومت خبر کری. په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت وایي دوی خبر دي. د دې وزارت مرستيال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر مرکزی او لویدیځو ولایتونو کې د سیلونو لامل یو وشتنه مړه شوې دي.
گزارشایی که تا به ما رسیده در مجموع از ولایات هرات، غور و غزنی
لغور، هرات او غزنی را رسیدیل راپورونه وای چې یو وشتنه مړه دي. په هرات کې 9 تنه ورک بلل شوی وو، و تنه یې بیرته پیدا شو. متاسفانه 3 کوچنیان هم مړه شوی دي. تاوان زیات رسیدلی دی. سیاسو ویل سیلونو نږدې 221 کورونه په بشپړ ډول یا قسمن تخریب کړي دي. د سیاس په وینا په ډیرو ولایتونو کې خامې او نیمه پخې لارې، کرنیزې ځمکې، د اوبو کانالونه او ځای ځای کاریزونه ویجاړ شوي یا تخریب شوي دي. په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت مرستيال څرګنده کړ چې سیل ځپلو سیمو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد د مرستې لپاره استولې دي. هغه ویل چې په یو شمېر ولایتونو کې له خلکو سره د مرستې لپاره سروې هم پیل شوې ده، خو په اکثر ولایتونو کې سیلونو لارې بندې کړې دي. د بیلګې په ډول د غور والی غلام ناصر خادې ازادي راډیو ته وویل
کاملا کشت و زراعت مردم سربندها، جویها، نرها و راههای مواصلاتی تخریب شده که
د خلکو زراعت ته سخت ضرر رسیدلی. کروندې، سربندونه، ویالې او لارې ویجاړې شوې دي چې حساب یې نسي کېدلی. دا ملي او نړیوالو ادارو ته ښایي چې د داسې خطرناک سیل له امله متضررو سوو خلکو ته مرسته وکړي. د غور والی وویل چې دوی له ټولو متاثرو سوو خلکو سره د مرستې توان هم نه لري. د غور والی ویل چې شاید تلفاتو او د رسیدلي زیان ارقام بدل سي، ځکه له ټولو سیمو بشپړ حال نه دی ورسیدلی او لارې بندې دي. له هرات او غزنی هم ورته رپورټونه خبر سوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د مې په 21 نیټه په افغانستان کې د خلکو د بشري وضعیت په اړه یو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوی چې تر سیلونو وړاندې لږ تر لږه 6.3 میلیونه افغانان د وچکالۍ له امله بیړنیو مرستو ته اړ وو. ملګری ملتونه وویل چې وچکالۍ لږ تر لږه 2.9 لک افغانان بې کوره کړي وو، خو د سازمان ویلي چې سیلونه یو بل غټه ستونزه ده چې افغانان ورسره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا په وچکالۍ پسې شدیدو بارانونو او سیل څلور لکه افغانان له سخت بد وضعیت سره مخامخ کړي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له زندانه د جان واکر لینډ پر خوشی کېدو خپګان څرګند کړ. دا کس په امریکایي طالب مشهور دی. د پښن پنچن به پورس دی د امریکا د متحده ایالاتونو لوی وسندانه په داسې وخت کې خوشی شو چې د بند مودې لا درې کاله پاتې وو. لند د ترهګریزو فعالیتونو په جرم په 10 کاله بند محکوم شوی وو. د طالبانو د رژیم د نسکورېدو پر مهال په مزار شریف کې ونیول شو، بیا د امریکا متحده ایالاتونو ته انتقال شو. اولته محکمې په د باندې د 10 کاله بند حکم وکړ. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د می پر درويشته مې په واشنگټن کې له خبريالانو سره خبرې کولې، وویل چې له فدرال مدافع وکیلانو څخه د جان واکر لینډ د خوشی کېدو د مخنیوي د امکاناتو په اړه پوښتلې دي، خو هغه ویل و چې دا کار ممکن نه دی. ولسمشر ټرمپ وویل:
What bothers me more than anything else
هغه څه چې ما تر هر څه زیات ځوروي دا دی چې دای داسې یو سړی دی چې د تروریستي فعالیتونو له ملاتړی لاس نه دی اخیستی، خو موږ باید اجازه ورکړو چې راخوشي شي.
خو د امریکا ولسمشر ویلي چې لین به په دقت سره وڅارل سي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له فاکس نیوز سره په خبرو کې د دې کس خوشی کېدل د نه باور وړ بللی وو. اته د شکلن جان واکر لیند په امریکا کې د سپتمبر د 18 نیټې د بریدونو په تړاو په افغانستان کې ونیول سو. په 2002 کال کې له طالبانو سره د همکاري او د چاودیدونکو موادو د لیست په تور په 10 کاله باندې محکوم سو. لای د دې هابس درې کاله پاته و چې تیر ورځ د امریکا په انډیانا ایالت کې له زندانه خوشی سو. د دې هغه لسګونو بندیانو په ډله کې د 2001 کال د سپتمبر د میاشتې د بریدونو وروسته په افغانستان او عراق کې نیول سوی دي او په راتلونکو کلونو کې خوشی کېدو ته انتظار باسي. امریکایي سناتورانو ریچارډ شلبي او مارګریټ حسن د زندانونو فدرال ادارې ته په ویلي کې د هغه پالیسي او پروسې په اړه پوښتلې چې د دوی په خبره دا ډاډمنوي چې توندلاري او په تروریستي کړنو تورن کسان په بریالیتوب سره په ټولنه کې مدغموي. دغه ادارې په یو بیان کې ویلي چې دوی د بندیانو د خوشی کېدو د پلانونو جزئیات نه خبروي، خو وايي دوی د تروریزم سره په تړاو د معافیتونو د څارنې پالیسي لري. د محکمې د حکم لمخي لین به د خپل څارونکو افسر له اجازه پرته ونسي کولای انټرنیټ لرونکي وسایل له ځان سره وګرځوي او کور سره هم وي په پرله پسې ډول به تعقیبېږي. دوی به اجازه نه لري چې پاسپورت ولري، له مهمو توندلارو سره اړیکې ولري او یا له انګلیسي پرته په هر بل ژبه آنلاین مکالمې وکړي. د لین مور او پلار او هم مدافع وکیل په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. جان واکر لین هغه مهال چې نوې ځوان له کاتولیک مذهب څخه اسلام ته واوښت، نو مور په 2002 کال کې د بندي کېدو پر مهال ویلي و چې یمن ته د عربي ژبې د زده کړې او پاکستان ته د اسلامي زده کړو لپاره تللی و. لین ویلي و په خپل خوښه له طالبانو سره د هغوی په مبارزه یا جهاد کې مرسته کړې او دا یې هم ویلي چې د امریکا پر ضد د جګړې نیت یې نه درلود. نوموړي محکمې ته وویل چې تروریزم که په هر سطح وي غندې او دا چې د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن لخوا بریدونه کاملا د اسلام پر خلاف دي. خو د 2018 کال په جنوري کې تروریزم ضد ملي ادارې لخوا په یو راپور کې لیکل شوی چې لیند د 2018 میلادي کال لمی څخه د نړیوال جهاد لپاره پارونو ته دوام ورکوي او د ترهګری اړوند لیکنې یا ترجمه کوي. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې به وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې د پرونی لوبې په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړو. په نړیوالو موضوعاتو کې به دا واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر منځني ختیځ ته نور پوځیان استوي او وایي چې د ایران د ګواښ مخه نیسو او د منځني ختیځ پر یو شمېر هیوادونو نوې وسلې هم پلوري. خو و بجا 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو. دغه چاپی خبرونه د کابل پرونی حمله ته کتنه کړې ده. مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې په کابل کې چې پرون په اتقوا جمعات کې کومه چاودنه د لمانځه پر مهال وشوه، د جمعې د خطبه پر مهال وشوه. په هغه چاودنه کې درې تنه وژل شوي دي، د قربانیانو شمیر دریو ته رسیدلی دی او شل تنه زخمیان شوي دي. په وژل شویو کې یو هم پیژندل شوی دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان و. دغو چاپی خپرونو ته ملالۍ به شرکتنه کوي چې همدې موضوع ته اختصاص شوی.
ځینو نړیوالو رسنیو په کابل کې په بمی چاودنه کې د مولوي سمیع الله ریحان په ګډون د یو شمیر کسانو وژل کېدو ته پام کړی دی. دغه روحاني شخص د افغان حکومت ملاتړی و او د کابل په نهمه حوزه کې د جمعې په ورځ په چاودنه کې ووژل سو. سټارز اند سټرایپس خپرونې د کابل د امنیه قومندانۍ د ویان بصیر مجاهد له قوله لیکلي چې د دې حملې اصلي هدف مولوي ریحان و. په مقاله کې راغلی چې چاودیدونکي مواد د جماعت په میکروفون کې ځای پر ځای سوي وو او د مولوي ریحان د امامت پر مهال و چاودل. خبرونه لیکي دا ډول چاودنې معمولا طالبان او داعش ډله کوي. سټریټ ټایمز خبرونه لیکي د ریحان پر فیسبوک پاڼه افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د یو عکس لیدل کېدای سي. د خبرونې په وینا سنی مولوي ریحان په داسې حال کې وژل سو چې په دې ورسته کې پر شیا جماعتونو ډېرې حملې سوي دي. په مقاله کې راغلی چې دا حمله په مشخصه توګه په عراق او سوریه کې له اسلامي دولت څخه دریز ډلې یا داعش سره اړوند جګړه ماران کوي. لانګ وار ژورنال خپرونې د امریکایي طالب په نوم مشهور جان واکر لینډ په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې منلې وه په افغانستان کې د 2001 کال د سپتمبر تر 13 مخکې وروسته د طالبانو ترڅنګ جګړه کړې وه. وروسته له هغه چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم سقوط وکړ، امریکایي ځواکونو لینډ ونیو. په 2002 کال کې دای د امریکا فدرال محکمې ته وړاندې سو او په 20 کلونو باندې محکوم سو. د مقالې لیکوال لیکي چې لینډ له سی ان ان تلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي وو چې دای د انصار په نوم د یوې سختدریز ډلې غړی وو. لینډ په مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان ته له پاکستانیانو سره تللی وو، خو هلته د عربانو په ډله کې ځکه شامل سو چې عربي ژبه یې زده وه. د مقالې په وینا د انصار سختدریز ډلې د عربانو څنګ د القاعده شبکې له وژل سوي مشر اسامه بن لادن څخه مالی مرسته تر لاسه کوله. مقاله دې ته هم اشاره کوي چې لینډ د الفاروق په نوم په هغه کمپ کې روزل سوی و چې د القاعده شبکې له خوا جوړ سوی او تمویلې ده. د مقالې په وینا طالبانو القاعده ته اجازه ورکړې وه چې دا کمپ جوړ کړي. لانګ وار ژورنال لیکلي کله چې د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې له لینډ څخه تحقیقات وکړل، ده وویل چې په نوې ملسیزه کې لومړی ځل په پاکستان کې له حرکت المجاهدین ډلې سره یو ځای سوی و. دا ډله له القاعده سره نږدې اړیکې لري او امریکا د تروریستانو په لیست کې شامله کړې ده. جان واکر لینډ د مې په 23 نیټه د پنجشنبې په ورځ له زندانه راخوشې سو او له زندانه د باندې به 3 کاله نور تر څار لاندې وي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان کرکټ لوبډلې ته په 3 وکټونو ماتې ورکړه. دا تمریناتي لوبه د انګلستان په برسټل ښار کې وشوه. په چیرې پاکستان په ګټه وخته و افغانستان ته د 230 منډو هدف وټاکه. د افغانستان له لوري راشد خان او دولت زادران دوی وکټې واخیستې او محمد نبی د پاکستان درې لوبغاړي له مخه لرې کړل. په افغان لوبغاړو کې په بالرانو کې آفتاب عالم هم یوه وکټه واخیسته او حمید حسن هم د پاکستان یو نفر وسوځوه. د بیټسمینانو په ډله کې حشمت الله شهیدی د افغانستان په بری کې مهمه ونډه واخیسته، د 4 رنزونه وکړل او تر پایه ونسوسید. جزئیات د فرشته جلالزی پراپور کې.
د برستول ښار په لوبغالي کې ډیر افغانان او پاکستانیان د مسابقې سیل ته ناست وو، خو په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم کسانو دا سیالي پر انټرنیټ او ټلویزیونونو وکتله. د کابل اوسیدونکو نسیمه وایي پرون یې روژه په ډیره تلوسه کې تیره کړه. هغه وایي د افغانستان او پاکستان لوبه ډیره ورته مهمه وه.
د افغانستان د پاکستان تر موسیا همیشه کوم مسابقه هغه خلک تر اړ بل مسابقه ډیر او ته جانی او نتیجې ډیر خطر دي. افغانستان د پاکستان تر موسیا سیاسي موضوعات د افغانستان د پاکستان تر موسیا ډیر کلو دي لپاره موجود دي او د دوه لم سایو مملکت نه دیو نو رقابت دی په منځ کې د شډیر زیاده د دوه ټیمونو منځ کې او بل د افغانستان ټیم چې دا ستاره وخت هغه ابتدایي ترینینګونه په پاکستان کې اخیستي وو. نو د پاکستان تیمم له دې اړخه په ګوري سي والله تاسو خو زده کړه په پاکستان کې وکړه هغه ابتدایي کچ خو بیا دې خپل نور لاړ نور جهاني ترینینګونه یو خو دې دغه مختلف زاویو سي ته ګوري د مسابقه ډیر آیا جاني کی او ټارګټ پاکستان ډیر جګو ته ټاکلی وو او راشد خان جادور کو بلو ټایګرس ته.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله آسماني رنگ کالیا غوندي په کابل کې د ملګرو ملتونو د شدو ځانګړي استاذي الیتا میلر په ټویټر لیکلي نن بل هیڅ شی ارزښت نه لري، نن د آسماني پرانګانو د بری ورځ ده. الیتا میلر لیکلي کله چې د کرکټ خبره سي زه هم افغان یم. ټاکل سوی چې د مې په دیرشمه نیټه په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ پیل شي. افغانستان پرون له پاکستان سره یو لوبه وکړه او د راتلونکي دوشنبه په ورځ به له انګلستان سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام لپاره لومړی سیالي د استرالیا له لوبډلې سره کوي. دا سیالي به د جون په لومړۍ نیټه وي.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان ملت خدای افغانستان هر وقت هر میدان
خبری کم دا کرکټ د انتری بریا مبارکي لمړی د ازادي راډیو ټول همکارانو او بیا ټول افغانانو ورن ته زړه له تره وړاندې کوم.
زه نقیب الله نګراره د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. د پاکستان په خلاف د افغانستان د کرکټ د میچ د لوبي په ګټلو او بریا سره ټول افغانانو ته مبارکي وایم. الله دې وکړي چې په افغانستان کې خدا او سوکالي راشي او الله دې دا ورور وجنه او د علما وجنه بند کړي.
نظر دے
د انګلستان رسنیو لیکلي دي چې افغان لوبډلې د براسټل شار وروسته له وی بریا د لندن په لور تر کړی دی او ټاکل شوی دی چې په اوول میدان کې د انګلستان له ملي لوبډلې سره تمریناتي لوبه وکړي. د انګلستان د رسنیو په وینا افغان سپین بالران په دې لوبه کې خورا ډیر ښه ځلیدلی دي، نو د انګلستان لپاره هم یو چیلنج ګڼل کېدای شي.
امروز حقوق هستی
من رو
ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ منځنی ختیځ ته د 1500 پوځیانو د لیږلو امر وکړ تر څو په منځنی ختیځ کې د متحده ایالاتونو ځواکونه پیاوړي شي. دا پریکړه په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ زیات شوی، خو ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې دا ځواکونه به دفاعي نقش لري. تر دې اعلان وروسته پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې څرګنده کړه چې امریکا د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت پر سعودي عربستان، متحد عربی اماراتو او اردن وسلی پلوری تر څو د ایران د تیری مخه ونیسي. د واشنگتن په دې پریکړه کې د ایران پر ضد په سیمه کې جدیت ښکاري. تیره میاشت امریکا یو ستره بیړۍ چې الوتکې لیږدوي د ایران اوبو ته په فارس خلیج کې نشتې شوه او امریکا له عراق خپل یو شمېر ډیپلوماتان په روسیو کې وایستل. د امریکا ولسمشر پرون مخکې تر دې چې جاپان ته ولاړ شي وویل امریکا منځنی ختیځ ته لږ شمېر پوځیان د محافظتي هڅو په لړ کې استوي او یو شمېر مسلکي او تکړه کسان منځنی ختیځ ته روان دي تر څو وویني چې څه کیږي. په واشنگتن کې په یوې خبري ناستې کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د لومړي ځل لپاره ایران او د هغه متحدان رسمن تورن کړل چې متحد عربي اماراتو ته نږدې د تیلو په بیړیو کې د بمونو په ایښودلو کې دوی لاس درلود او پر عراق هم دوی توغندي ویشتلې دي. مایکل ګیلدي چې د امریکا د لوی درستیزانو په کمیټه کې یو جګپوړی مقام دی وای امریکایي چارواکي خورا ډاډه دي چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونه د تیلو په څلورو بیړیو کې په چاودنو کې مسؤوله دي. د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې وروسته تر دې کړکې چند شول چې ولسمشر ټرمپ د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو د 2015 کال له اټومي تړون څخه بهر شو. تر دې وروسته واشنگتن پر ایران نوي بندیزونه ولګول. د اوس لپاره شاوخوا په منځني ختیځ کې 10,000 امریکایي سرتیر شته. په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواکونو اډه ده. په قطر کې د هوایي ځواکونو عملیاتي مرکز دی. شاوخوا 15,200 سرتیری په عراق کې لري او نږدې 2,000 عسکر په سوریه کې. د کانګرس یو غړي له دې سره مخالفت کړی دی چې امریکا پر سعودي عربستان، متحد عربي امارات او اردن وسلې پلوري، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی دا پریکړه به د کانګرس له موافقې پرته پلی شي، ځکه چې دا د امریکا له متحدانو څخه ملاتړ دی او په سیمه کې له ثبات سره مرسته کوي. همداراز دې هیوادونو ژمنه کړې ده چې د ایران د ګواښونو مخه به نیسي.
خبری مجله اوري
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په azadirado.com کې هم اوریدل شي. لند خبرونه لرو. په کابل کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر لوړ شوی دی. د نوی راپورونو پر اساس په تقوا جماعت کې په پرونی چاودنې کې 3 تنه وژل شوي او 7 تنه زخمیان دي. په وژل شویو کې یو هم پیژندل شوی مولوي سمیع الله ریحان دی. په افغانستان کې پرون 15 رومانیایي عسکر د ماین په چاودنه کې زخمیان شوي دي. د رومانیا دفاع وزارت ویلي چې عسکر ویل امریکایي پوځیانو سره یو ځای ګزمه کوله. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د جام د تاریخي څلی د ژغورلو لپاره هڅه کوي. په غور کې د سخت باران له امله په ډیرو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي او د جام مینارې هم له تهدید سره مخامخ کړی دی. افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. د امریکا متحده ایالات په منځني